افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعته ده. ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیله سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د طالبانو د حکومت چارواکي ویل امریکا سره د طالبانو د حکومت چارواکي وی امریکا د افغانستان سره د بشری مرستو ژمنه کړې ده. بلکې امریکا ویلي دي چې د طالبانو سره په دوه ورځنیو خبرو کې پر بیلابیلو مسایلو بحث کړی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. امریکا او بریتانیا له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې په کابل کې په هوټلونو کې لاستوګنی ډډه وکړي. د هند او چین پوځي قومندانانو لیوی لانجمنی سرحدي سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه خبرې وکړې. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی معالج ډاکټر وایي ساکاشویلی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړو اعتصاب کړی په روغتون کې تداوی ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په افغانستان کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې په کابل کې له هوټلونو ځانونه لري وساتي. دوی په ځانګړي ډول د سیرینا هوټل یادونه کړې چې تر ډیره یې میلمانه بهرنیان وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په ویلامیه کې ویلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرینا هوټل یا د دې هوټل په شاوخوا کې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي خطرونو د زیاتېدو له کبله په ځنګړي ډول د کابل په هوټلونو کې لاستوګني ډډه وکړي. دا خبرداری داسې وخت ورکول کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د زوال په حال کې دی. د یونیسف مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی په یو ټلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیره خبره شوې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور دومره ناوړی دی چې د دغه سکتور سقوط څو اونۍ نه بلکې څو ورځې وخت نیسي او یو بشري بحران به رامنځته کړي. عبدی چې د کابل له سفره تازه ستون سوی د مرکه یې کړې ده. هغه زیاته کړې چې د ژمي را رسېدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او تر څنګ یې خوارځواکي هم د یو میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي. کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه ورسره جوخت ګڼو مرستندویو ټولونو خپل فعالیتونه محدود کړل. کامیر هوایي شرکت وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي دي. د کامیر هوایي شرکت د سوداګرۍ مسؤول سلیمان عمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
از دو روز به طرف دولت پاکستان
له دو روز راهیسه د پاکستان دولت اطلاع ورکړي چې الوتنې تر بل امر باندې دي او هوایي شرکتونه نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنې وکړي. په تمه یو چې دا محدودیت لري شي
راځه شوه.
پاکستان تر اوسه رسمن له افغانستان سره د کامیر هوایي شرکت د الوتنو د ځنډولو په تړاو څه نه دی ویلي. د دغه محدودیت تر لګیدو وړاندې کامیر شرکت د اونۍ درې پروازونه پاکستان ته کول. بلخوا ځینو خبریالانو لیکلي د کامیر هوایي شرکت د الوتنو له ځنډولو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پاکستان نړیوال هوایي شرکت یا پی آی اے د ټکټونو بیه څو برابره زیاته سوې ده. لزګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پایل کړ. دغه کمپاین اکثر ګډونوال د قلم لار ټولنې لخوا تنظیم سوي دي. د قلم لار مسؤل متیولا ویسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ له کندهار څخه کمپاین پایل سو چې قومي مشران خلک سپینجری د شعار په ډول خپل ژغ پورته کوي چې نور باید د نجونو لپاره ښوونځي پرانیستل سي او پونتونونه پرانیستل سي. نور د نجونو سرنوشت به معلوم سي. تعلیم زده کړه چې پر نر او ښځه فرض ده او دا د نجونو انساني بشري اساسي حق دی. نو نور باید ورکول سي.
په خواله رسنیو کې لټول افغانستان او نړۍ لزګونه فعالان په دې کمپاین کې حضور لري. خو ویساو ویل چې په حضوري توګه به له کندهار وروسته نور ولایتونو ته هم د کمپاین وغځول سي. طالبان ژمنه کړې چې لښ پژوم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر یوه تګلاره کار کوي. د یمن په ادن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سوی دی. په پیښه کې د ټپیانو شمیر وښول سوی دی. د یمن دولتي خبری ایجنسی لیکلي چې دا د والی احمد لملس د وژنې یو تروریستي حادثه و. لملس په ادن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمنشي دی. دغه شورا د سعودي عربستان لملاتړه د برخمن مرکزی حکومت سیاله ګڼل کیږي. دوړه لوري هڅه کوي د یمن پر جنوب او ادان شار ولکا ټینګ کړي. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي که څه هم اړیکې زیات وخت ترنګلې وي، خو د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي یاغنو په وړاندې جنګیږي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د هند او چین پوځي قومندانانو پرون د سرحد لیوی لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دغه پوځیان له نږدې دوو کلونو راهیسې په دې سیمه کې میشت و چې وخت نا وخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړې دي. د هند پوځ ویاند ډګروال سودیر شامولی وویل د دواړو هیوادونو قومندانانو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي وار لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. د ویلي چې نن به احتمالا د دغو کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره سي. دوړو لوریو په وروستیو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا د شمالي او جنوبي څنډو لزینو ناکرارو سیمو او ګلوان درې څخه خپل پوځیان ایستلي دي، خو لا هم په سیمه کې دوړو هیوادونو د خپلو پوځیانو حضور ته دوام ورکړی دی. د ګورجستان د پخوانی ولسمشر میخایل سکاشویلی معالج ډاکټر وایي د پروختون کې درملنې ته اړتیا لري. د دې ډاکټر په هغه ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبر اسو ویلي د پخوانی ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. د ګورجستان پخوانی ولسمشر ساکاشویلی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر نیول کېدو وروسته د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د اعتراض کلن غیابت وروسته د محلي چاکونو په درشل کې ګورجستان ته ستون سو. د چې په 2013 میلادي کال په غیاب کې محکوم شوی وو، په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه. د تیره میلادي میاشت د زندانی کېدو له خطر سره سره د اکتوبر د دویمې نیټې د محلي ټاکنو په درشل کې ګورجستان ته د ستنېدو اعلان وکړ. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر مطلب راخلو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي. دوړو لوریو د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر پلازمینه دوحه کې خبري سره وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون نو وخت په یو بیانیه کې وویل چې د امریکا د هیات خبري له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندي وټلو پر موضوع متمرکز وي. د دې په خبره په دغه باسونو کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او شوزو د با مفهومه مشارکت موضوع هم شامل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه دواړو لوریو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشری مرستو د رسولو په باب هم خبري وکړې. د زیاته کړه د خبري په څرګنده او مسلکي ډول مخته ولاړې او د امریکا هیات ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا لمخې نه، بلکې د دوی د کړنو لمخې قضاوت کیږي. له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی مستقیمی خبري وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبري د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر دغو خبرو مخکې طالبانو ویلي و چې واشنگتن په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو په باب موافقه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس ته ویلي وو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې دغه ډله اجازه نه ورکوي افراطي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي. طالبانو د شنبې پر ورځ ویلي و چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په افغانستان کې په داعش ډلې پورې د تړلو کسانو د حملو د مهارولو لپاره همکاري نه کوي. طالبان ټینګار کوي چې کولی سي په یوازې سر په افغانستان کې د داعش افراطي ډلې پر وړاندې مبارزه وکړي. د داعش ډلې خراسان څنګه په ورستیو کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه د جمعې په ورځ په کندز ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جماعت ځانمرګ برید وو. پاغه پیښه کې شاوخوا 50 کسان وژل سول او 340 زیات نور ټپیان سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې د دوهې په خبرو کې د امریکایي هیات په جوړښت کې د بیلابیلو ادارو استازي شامل وو. په قطر کې د دغو خبرو تر پیل مخکې په ځینو راپورونو کې ویل سی و چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به د امریکا د هیات په ترکیب کې شامل نه وي. په همدې حال کې طالبان ویلي دي چې امریکا ورسره له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کړې ده. دا خبره اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د طالبانو او امریکایانو د دوه ورځنی غونډې په پای کې تیر شپه نه وخت راپور کړی. د طالبانو په حواله دا هم راغلی چې امریکا په عین حال کې لدی ډډه کړی چې د دوی نوې حکومت په رسمیت وپیژني. سپی ولستان اگزای او نور تفصیل.
د طالبانو تربیا واکمنی دور وروسته لومړی وارو چې طالب چارواکي له امریکایانو سره په دوحه کې خبرو ته کېناستل. دا وار خبرو کې چې تر یک شنبه ناوخته روانې وي، د اسوشیټډ پریس د یو راپور په اساس امریکایي چارواکو له طالبانو سره ژمنه کړې چې د افغانستان سره به بشري مرستې کوي. په راپور کې راغلي چې امریکا په عین حال کې له دې ډاډه کړې چې د طالبانو نوی رژیم په رسمیت وپیژني. د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویان سویل شاهین په حواله اسوشیټډ پریس لیکلي چې خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې. د طالب ویان په حواله زیاته شوې امریکا وروسته له هغه د بشری مرستو موافقه وکړه چې دا ډول مرستې دي د طالبانو رسمي پیژندنې سره نه تړل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته لمړی له قطري او بیا امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې د دوحې د خبرو اصلي ټکی د امریکا له خوا د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالرو کنګل شوو پیسو بیرته خلاصون دی. د طالبانو د واکمنیدو په دوام د امریکا حکومت د افغانستان نږدې 100 میلیارد ډالر چې دغه هیواد سره وی کنګل کړی چې د طالبانو لاسرسی ورته بند کړی. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په قطر کې د دواړو خواو ترمنځ په مهمو مسلو باندې بحث شوی.
مسائل ډیپلوماتیک و روابط خوب میان کشورها بین
ډیپلوماتیک مسائل له نورو هیوادونو لا غیر له امریکا سره د افغانستان کې اړیکې، د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصون چې د افغانانو حق دی او همدارنګ اندېښنو او پښتنو ته له ډیپلوماتیکو لارو د حل پیدا کول، دا ټول مهم مسائل دي. طالبانو واک تل رسیدو رئیس هڅه پیل کړي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې وپالي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو ویلي که طالبان واړي په رسمیت وپیژندل شي، باید د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د مساوي ونډې په څېر مهم مسایل په پام کې ونیسي. که څه هم له طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره ګڼ بهرني ډیپلوماتان په وروستیو اونیو کې کابل ته تللي، خو دا لومړی وار و چې له واکمنېدو وروسته د دې ډلې یو لوړ پوړی پلاوی بهر ولاړ او امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. له ترګري سره د مبارزې ترنګواله او د روغتیایي مرستو دوام د کنګل شو پیسو د خلاصون ترڅنګ له مهمو مسلو چې د راپورونو په اساس د دوحې په دوه ورځني بحثونو کې طالبانو او امریکایانو پرې خبرې وکړي. د امریکا لخوا د افغانستان د 9 میلیارد 600 میلیونه ډالرو کنګلول د دې لامل شول چې د طالبانو اداره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ډیرو دولتي مامورینو له شاوخوا 2 میاشتو معاشونه نه دي اخیستي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو ویلي د امریکا لخوا د کنګل شوو پیسو خلاصون به ګڼې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
په خوست کې بازګر او بڼوال وایي د خپلو میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړی خونی نه لري، نو ځکه یې په ټیټه بیه خرڅوي. دوی له چارواکو په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه.
خوستی بازګران او بندرون کې وایي د سړو خونو د نشتون له کبله دوی اړ دي چې خپل تازه میوې، ترکاری او سبزی په ټیټه بیه وپلوري. بازګران او بندرون کې زیاتوي په دې وخت کې سبزی او تازه میوې دومره لږه بیه لري چې دوی ته ګټه نه پاتې کیږي او د ټول کال خواري او مشقت هیڅ ځای نه نیسي. هغوی له طالبانو غواړي چې د سبزیو، ترکاریو او تازه میوو د ساتنې لپاره دی په مرکز او ولسوالیو کې بزګرانو او بڼلرونکو ته سړی خونی جوړې کړي. متوکل چې په خوست ښار کې سبزی خرڅوي مشال راډیو ته وویل:
کاروبار می سبزی د سبزی خرڅوم. ستونزې مو ولا دا ستونزې دي چې 15 میاشتې شپږ میاشتې مونږ په تېرې کوو، خو دا لګون وکړ بیا یو خوږ د خدای ستونزې پوشي چې ستونزې په وکړو دلته څړ ته پرزونه بای مونږ نه شای خار شي چې هغه خپل ستونزه ارته ونه ګرځوي. مونږ غواړو چې مونږ سړی خونی جوړې شي. کله چې مونږ سړی خونی جوړې شي مونږ دلته سبزی وسو مونږ نه په قیمت ریټ نه خرڅېږي.
یو بل سبزی پلورونکی امیر بادشاه وایي دوی سبزی د بزګرانو اخلي او دومره لږه ګټه ورته پاتې کیږي، خو د بزګرانو مشقت نشي پوره کولای.
موږ خپل د بزګرانو نه خالي موږ ته 15 پی کارټیټ ویګه جوړې ک پاتې کیږي، خو د بزګرانو اجزونه ته چې نه پاتې کیږي ځکه د 15 سره تکلیفونه خورې الوکای په و پټیند مطلب سلویک درجه نه پلک مو 15 کړي د ان د ټوله خلخونه د مصرفه وي بس د دې د بیا چې نه ک زرد ویلا سواری په بدات 15 درجه نو کې د ته پټی شنه راي شانه ته پټی کیږي.
د خوست ښار اوسیدونکی اختر الله نور وایي په اوس وخت کې دلته میوې ترکاری او په ټوله کې هر ډول شنې سبزی ډیرې ارزانه دي، خو همدا سبزی که سړو خونو کې وساتل شي په ژمي کې په ښه بیه خرڅېدلی شي.
د اسلامي اماراتو نه